د شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د استراتیژیک چوکاټ طرح نن اعلان کړه. یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شمول حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9 سلنه ته رسیدلی دي. نوموړي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 5 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته توانېدلی دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سخت دریزو په ډزو د دوی 2 افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یوه بیان کې وویل ځواکونه یې بېګا شپه د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ بیلتون پالو په ګډون ځینو نورو سخت دریزو ډلو په دې سیمه کې د پاکستان پر پوځ د بریدونو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 168 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له 13 شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 20مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 12 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان د دوکانونو په سوځولو او نورو اقداماتو تورن شول او ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر ټویټر ولیکل چې 13 اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د ده په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکي زیاتوي چې دوی ګام په ګام پرمختګ په حال کې دي. اوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حملې د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یوناما د تګلارې په اړه راپور لرو او دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي. ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې اړینې مالي مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله بې وزلو ماشومانو ته په مرستو کې خنډ راغلی.
زما دا څلورنګ میاشتې دا کښنه مریض دی نه جوړې دي بلا مزاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخره کفایه کو.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو د صنعت وضعیت ته کتنه کوو.
مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره 40-50 کارګران وو، اوس کارګران مو کم شوی دی. ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي. یو وخت مخکې د اختر نه مونږ رخصتي وکړه دې لپاره چې مونږ فرمایش نه وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخجنو مظاهرو وروستی حال درکوو او 25 دقیقې اونیز باس کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستی څرګندونې شاربو.
در نږدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربان ورزو. لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانانو د ملاتړ په هدف تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه یا تګلاره نن اعلان کړه. یونما ویلي دا تګلاره په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي چې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه اقتصادي فرصتونه او دریمه برخه د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومت ولی او جنسیتی برابرۍ مسائل رانغړي. په دې اړه نور تفصیل همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامانند د چنګاخ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو، د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د سمون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای والا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو ښه وړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیاوې معلومې او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نه شي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لورې وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د نن له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د غنو هیوادونو د استادو په ګډون ناشته کړي، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولای او انجونی او خزی له منځنۍ او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار را ګرځولې دي. طالبانو هم دا شان پر خزو او انجونو نور محدودیتونه هم لګولي او رستر بلې مخ په پراخېدو دي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر 2015 کال په افغانستان کې د خپل فعالیت تګلاره نن اعلان کړه. یونما ویلي چې دا تګلاره درې اساسي برخې لري چې لومړی د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه د اقتصادي فرصتونو او دریمه د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومت ولی او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ برخې رانغړي. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لپخوانی کارکونکو یما هیلمن سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې آیا په تیرو دوو کلونو کې او د جمهوریت پر مهال د ملګرو ملتونو لومړیتوبونو فرق درلود او نورو.
د جمهوریت په مهال د افغانستان لومړیتوبونه د افغانستان د مالیه وزارت او د اقتصاد وزارتونو په مشرۍ او د نورو اړوند وزارتونو سره په ګډون د ANPDF په نامه باندې یو سند و چې د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په چارچوب کې دغه ترتیب کېدل او اخیرنه یې د 2018 نه تر 2021 پورې دغه پلان یا د چوکاټ تګلاره جوړه شوې وه چې د افغانستان د رسمي سند په اساس ملګرو ملتونو ته او نورو مرستندوی هیوادونو ته هغه منل شوی و چې مرستندوی هیوادونه به د دغه پلان یا تګلاره په چوکاټ کې به د افغانستان سره مرستې کوي تر څو چې دا ټول همغږي هم پکې موجوده وي، نو هغه کې د بیوزلۍ ختمول او د ځان بسنې یا لاسته راوړنې لپاره د افغانستان د حکومت د لارې نقشه هم دغه سند، نو دا مخکې د هغې نه دا سند و. نو البته دا ټوله موخه ته رسېدل د یو کال یا د پنځو کالو خبره نه وي، دا د دې تاثیرات موږ تاسو باید یو نسل یا دوه نسله ورته منتظر شو تر څو د دغه سو اوږدمهالو ستراتیژیو یا پلانونو تغییرات موږ احساس وکړی شو یا ووینو.
په راپور کې یادونه شوې چې د دوی د تګلارې عملی کېدل په دې پورې اړه لري چې د طالبانو حکومت له دوی سره څومره همکاري کوي. له ملګرو ملتونو سره د طالبانو همکاري اوس په کوم حد کې ده؟ یعنی دومره ده چې ملګري ملتونه په دوی باندې حساب وکړی شي؟
اته که څه زه خو امیدواره یم چې یونما چې کله دغه تګلاره جوړه کړې ده، امید ده چې طالبانو سره د خارجه وزارت، د اقتصاد وزارتونو سره په دې باندې بحث شوی، دوی سره ناست وي او په ګډه په یو تګلاره باندې یو نظر سره اخیسته بیا دا شی جوړ شوی وي. نو البته که چیرې دا کار نه وي شوی، په پلان شوی لومړیتوبونو کې ډېر داسې مسایل شته چې هغې کې د طالبانو ستونزه به جوړه نه کړي، بلکې د پلي کولو موسساتو سره یا پلي کوونکو موسساتو سره به ښه مرسته هم وکړي، لکه د روغتیا په برخه کې، د تغذیې په برخه کې، د کارموندنې، د اوبو په برخه کې، په پریمانه د اوبو نلکۍ او د ژورو څاګانو کیندل او د زلزلې یا خوندي پاک تشنابونه په برخه کې بیا هم د نویو کلونو په شان به ډېر تشنابونه پاخه شي او بدرفتونه به جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې په نورمال شکل موسسات، نور موسسات د ملل متحد نه فاند یا پیسې اخلي، نو دوی به بیا دا وړاندې کړي که کومه ستونزه نه وینم. خو خبره په دویمه او دریمه برخه کې ده چې هغه هم د یو د شرط په شکل وړاندې شوي ده، چې مثال هغه کې د معیشت رامنځته کول یا اقتصادي کاري فرصتونه دي چې هغه نیغ په نیغه د ښځو د کار او د تعلیم حق د مزلې سره په ټکر کې راځي، هغې بسته خبره بیا یا د ملګرو ملتونو په اداره کې د ننه د جنسیتي برابري په اړه د خپلو ښځینه کارکوونکو حقوق نشي ورکولی، نو نورو عام افغانانو لپاره به په دې برخه کې هم دوی ستونزې ولري. د بله برخه د نړیوالو سندونو سره د افغانستان یا د نورمونو او حقوقي چوکاټ برابرول، دا هم ډیر حساس بحث دی او د پلي کولو په برخه کې لاسته راوړنې به ډیرې کمې وي. مګر دا چې طالبان په خپل دریز کې د پام وړ بدلون راولي او په دې باندې یو څه موافقه سره شوي د دوی ترمنځ.
مننه. وروستۍ پوښتنه هیله مند صاحب، د ملګرو ملتونو فعالیتونه تر ډیره په نړیوالو مرستو او بسپنو باندې ولاړ دي او متکیدي، آیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به هم روي چې ملګري ملتونه خپله تګلاره په افغانستان کې پی عملي کړی شي؟
د کال په سر کې موږ تاسو ول دل چې په مرستو په کاشه کې ډېر غټ د پام وړ کمښت راغلی و د ملل متحد، نو د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیوادونو مرستې چې دي هغه لکه مخکې چې مو یادونه وکړه د اس ډی جی یا د پایدار پرمختیایي موخو په چوکاټ کې دي. نو زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ همکاري فضا ښه نه شي، ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې پلان شوي لومړی اړینې مالی مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي. زما په اند د لومړۍ برخې یا دویمې برخې د شرایطو ډول ذکر شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه هغه لومړۍ شرط ده. معمولا دوی د دوامدار یا پایدار ته ډېر ارزښت ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی یما هیلمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ماښامونو د ملاتړ یو ټولنه چایلد پروټیکشن وای لکه لچ طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دوی توانیدلی چې ل خپل ټاکل شوی هدف څخه یوازې اوه سلنه ماشومان او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور شو، البته د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شوی دی، ویلي دي چې د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نږدې 3.5 لک تنو سره مرسته کړې. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې چایلډ پروټیکشن په خپل نوي راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولی اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله وبپاڼه خپور کړی پکې راغلی دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و خو توانېدلې له دې شمېر یوازې 345,000 تنو ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 10% خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې دې ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8000 هغو بې سرپرسته ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې او یا هم له خنډ سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. هغه پریکړه چې لاملای یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول او یا خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بېوزلۍ لاملای ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یوه مېرمن وایي د خوړو د کمښت لاملای لومړی لور ناروغه او اوس خوارځواکۍ شوي. د زرغونی پونوم یو بل امیرمن هم د غربت لامل په خوارځواکۍ د خپل ماشوم د خټه کېدو خبره کوي.
بس دا ترنګ مې داسې ته غزي دی یا د وینې میکروب دی د کولمو میکروب دی زما دا ترنګ میاشي د ښنې مریض دی نه جوړې دي بلان زاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدم درلوده چې ما سه وخر کفایه کو.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او د دوی د امیر وختیا وزارت وایان شرافت زمان په دی اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغانان ځوانان هم شامل دي. د زده کړو د برخې فعال صابر سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقونو فعال محمد جاوید امانی هغه دوه افغانان دي چې د رضاکاره فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې. د دوه ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
دوه افغان ځوانان دی غو یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکي اعلان شوي دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. یو کال کېږي چې هغې د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان نجونو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي نجونې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونه یې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10000 زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه یې ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقوقو فعال د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. خغلی امانی د نړۍ بدلون چنج اف د ورلد د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د په وینا دا بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شوي زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. خغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لوی یوګدی مودې او ستونزمنې پروسې ورسره د ټولې نړۍ د زورګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئاتانو په تصویب سره چې هر هیئات درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شو.
ښاغلی امانی وایي چې هیله لري یو ورځ ټول محصلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډمنه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ د ویبپاڼې په وینا، د سږکال د دیانا جایزه ګټونکي د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازیتوب کوي. د ویبپاڼې زیاته کړې چې د ځوانانو خپله وړتیا د انګیزې ورکولو او په ټولنیزه برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې ښودلې ده. ویبپاڼې د دغې جایزې په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نهو نه تر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کېږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه یې کړي وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کېږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شهزادګۍ دیانا د ماشومتوب کور الټروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کېږي. د شهزادګۍ دیانا زامن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورزو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسه کې لور څور زنیو پراخو اعتراضونو او نارامۍ ورسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. دا تاریخجن اعتراضونه تیره اونۍ د سه شنبه په ورځ د پولیسو په ډزو د یو ولس کلن زلمی له وژل کېدو وروسته پارېدل، خو دا اعتراضونه وروسته له هغه کمزوري شول چې د پاریس د ښاروال د کور مخې ته اور ولګید او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه لویدیزو اژانسونو یو لړ راپورونه خپره کړي دي چې لنډیز یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پر لپسې شپو په مخه د تاریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبه په ورځ پولیسو یو الجزائر الاصله ولسکلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارې دي. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسا کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغه ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکو ونیول چې ورسره د ټولو توقيف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسا کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوي، خو ویل کېږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. دغه شخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوي ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغه د فرانسې له ټلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوی ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو لپاره د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغه انا دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د پاریس په وسنده کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اورلګیدنې په دغه پیخه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده وو ټپیان شوې دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اوروژنې کارکونکي ټپیان شوي، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اورلګیدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځېدلی چې د اورلګیدنو کې د لک تر لګه 150 هدف ښاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدې. ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د بوټانو د تولیدونکو فابریکو ټولنه وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو څه باندې 350 کارخونې بندې شوي او له کبله یې 4000 کسان وزګار شوي دي. د ځینو کارخونو مالکان وایي کاروبار یې په لمنځه تلو دی، ځکه د دوی په وینا له بهره د بوټو وارداتو بازار زیانمن کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د سلګونه کارخونو د کار ټکنې کېدل او په افغانستان کې په دې برخه کې د زرګونه کارګرانو د بیکاره کېدو ویره. د بوټانو د تولید د کارخونو ځینې مالکان وایي په دې وروستیو کې د خرڅلاو بازار کم شوی او لدی عملی ګڼو کارګرانو ته ځواب ورکړی دی. په کابل ښار کې د بوټانو د تولید دی وی کارخونه مالک محمد طارق په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل
کله چې امارات راغلی د مونږ کار رکود مواجه شوی دی. مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره څلورویشت پنځهویشت کارګران وو، اوس کارګران مو کم شوی دی، ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي. اوس کارګران مونږ سره اته کسان یا نهه کسان پاتې دي. دې اختر کې یو هفته مخکې د اختر نه مونږ رخصتي وکړه، دې لپاره چې مونږ فرمایش نه وو، کارونه نه وو.
د بوټانو د تولید دی ویبلې کارخونې مالک فیروز هم ورته شکایت لري او وایي د خرڅلاو د کمیدو له امله خپل ګڼ کارګرانو ته ځواب ورکړی دی.
زما درې کارخانې د دولت کم توجهی د لاسه د ما دوه کارخانې وتړل شو. په دغه باندې ما دوه کارخانې وتړل شو. دغه داخلي تولیدات ایته دا ورځ تر بلې دا باید په حالت پیشرفت کې اوسي، نه په حالت پسرف کې. باید ګمرکي چې دا د چین، د ایران، د پاکستان په مالو کمه ده، هغوی هم ډېر بې کیفیته مالونه افغانستان ته واردوي. نو فعلا داسې وایم چې د موږ د داخلي تولیدات یو جوړه بوټ چې ده د چین او د ایران، د پاکستان درې جوړو سره مقابله کوي.
د کابل د بوټګنډونکو د ټولنې مسؤلان سیاسي تحولات او له چین، ایران او پاکستانه د بوټانو واردول د وطني بوټانو د بازار د خرابېدو لاملونه بولي. د یادې ټولنې رئیس محمد آصف جامع د دوشنبه پر ورځ ازادۍ رادیو ته ویل په تیر نظام کې په افغانستان کې د بوټګنډلو شپږ سو پنځه دېرش کارخونه فعال وي.
په تیرو دوه کلونو کې څه باندې درې سوه پنځوس کارخونو خپل فعالیت بند کړی، څه باندې څلور زره کسان بیکاره شول چې ډیری یې له وطنه د باندې لاړل او اوس مهال څه ناڅه درې سوه کارخونې فعالې دي. معنا دا چې دا درې سوه فعالې کارخونې هم اکثره یې بازار نه لري.
د ښاغلي جامع په خبره چې په تیر نظام کې د وطني بوټانو ډیری پیرودونکي محصلان، زده کوونکي او د اداراتو کارکوونکي وو چې د ښځو په مخ د ادارو په تړل کېدو سره د دوی بازار هم راکم شو. د بوټانو د کارخونو د مالکانو دا ستونزه مو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد سره مطرح کړه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې له دې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د بوټګندلو له صنعت ملاتړ کوي. د بوټانو د تولید د کارخونو مسؤلان وایي چې دوی په خپلو کارخونو کې څپلۍ د ښځو، ماشومانو او لویانو بوټان جوړوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې هڅه وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې او نیز باس کې چې څو شیبه وروسته پیلېږي، د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه سرګندونې شاربو چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه وکړي. هغه ویل چې د دې شبکې فعالیت په افغانستان کې ځنډیدلی دی. د دې خبرونه د اوریدلو لپاره د ساعت تر پای پورې ووري خو له هغه مخکې د وړیو عبدل هغه کار دی چې لږ آیت او ډیره خواري غواړي، خو بې وزلۍ او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې دې سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغه مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګیډې د مړولو لپاره وړې اوبي
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره غاچې کم ده. مازیه د خپل دوو اولادونو سرپرست صدوي، هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو دی وړی په عبدل او تیروي. مازیه وایي وړی عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یو اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او 140 افغاني ګټي. د مازیه په خبره په دې پیسې د کور خرج نه کیږي.
وړی راو په تاریخ اړو بل کار نشم کولای، د سکار قبول کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغ یم، یو یا 2 کیلو وری په تاریخ اړو. د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو ونی وخت نیسی، ډیر وخت نیسی.
د مرزیه کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزیه یو لور او یو زوی لري او مړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپل اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپل اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې وکړه نه ده، زوی مې ته کلندې ښوونځي کې مفت نیولې، ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور خزو د ژوند یو بیلګه ده چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي. د یادونه دی چې د طالبان حکومت د خپل نږدې دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د خزو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزی په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
د مرزی کیسه مو اوریده چې وړی اوبی د خپل ماشومانو د ګیډې د مرولو لپاره د ستونزمن کار ته اوګه ورکړې ده. د شپې